دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یی زنن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه اوري دا خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته حساس پام را اړوم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د خندهار د ولایت د ارغنداو او د جړی په ولسوالیو کې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت نن د اپریل په 14مه وایي دي چې په 13 سلیرشت ساعتونو کې د افغانستان د قواو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب دهشتګر وژل شوی دي. د قندهار د پولیسو ویان جمال باریکزی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د سریقتي لس قومندانان او ځانمرګي بریدګر وژل شوی دي. د دغه وزارت د وینا له قراره د افغانستان د قواو لخوا په ارغنداب او د جړی په ولسوالیو کې د طالبانو دوه دیش ماینونه هم کش او لمنځه وړل شوی دي. په دې ولسوالیو کې د جګړو د پیلېدو له امله زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پریښودو ته اړ شوی دي. و سوال طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د هوایي بریدونو په حق له مطبوعاتو ته څنګه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ملک کې د جنگونو د زیاتوالي او په خاص ډول د طالبانو او د افغانستان د قواو ترمنځ په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوب له عمله اندېښمن دي. د دغه کمیسون نطاق ذبیح الله فرهنگ نن د اپریل په 14مه امریکا غږ ته ویل چې د حمل د میاشتې په 14مه نیټه د لغمان د ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه کې د خزو او ماشومان په ګډون یو وشت ملکی وګړي ټپي شوی دي. د بشري حقوقو د دغه کمیسیون د نطاق د وینا له قراره د جنگ ختمول او د اوربن ټینګیدل د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده او د جګړې د دواړو لورو نه غواړي چې دا غوښتنه ومني. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 13 سلیرشت ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د یو سلويخت مثبت پیښو د ثبتېدو او د یو لس ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن د اپریل په 14مه ویل چې په 13 سلیرشت ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1,692 سمپلونه معاینه شوي چې یو اتیا پکې مثبت وو. د دې وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر پک 5,500 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر یو ځل بیا په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دی چې په دغه ملک کې د کورونا د ویروس د درېمې څپې رابرسېره کېدو خلک اندېښمن کړي دي. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 100 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندې 2 میلیونه نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ایران ویلي دي چې په اروپا کې به د راتلونکو خبرو په دوران کې اتومي موافقې ته د امریکا په بیرته سنیدو خبرې ونشي. ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې وروسته په ویانا کې وشي. د ایران د بارنیو چارو وزارت مرستیال عباس عرفچی نن هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګویا ایران به په دې غونډه کې په غیر مستقیم ډول د امریکانو وغوړي چې د 2015 کال په اتمی موافقه کې بیرته شامل شي. ټاکل شوې ده چې د برتانیې، فرانسې، چین، جرمني، روسي او ایران ډیپلوماټان د اپریل په 18مه په دې حق له وغږیږي. د نړۍ دغه هیوادونه لا تر اوسه هم د ایران سره په اتمی توافق ولاړ دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي چې امریکا به په دې تړون کې بیرته شامل شي، خو ټینګار کړی دی چې اول باید ایران په دې برخه کې ګام واخلي. د اردن پاوز د باچا عبد الله ناسکاورو شهزاده حمزه بن حسین ته ویلي دي چې د هغه فعالیتونو او کارونو نه لاس واخلي چې کېد شي د اردن امنیت او ثبات ته زیان ورسوي. کوم خلک چې په داسې مسلو پوهیږي وایي کېد شي دا اقدامات د کومې دسیسې سره تړاو ولري چې په ملکي ناکراری پیدا شي. د پاوز بیانیا چې د اردن دولتي خبری آژانس خبره کړې ده وایي شهزاده حمزه ته د خبرداري د هغه پراخ امنیتی تحقیقاتو په لړ کې ورکړ شوې چې په خوانی وزیر د شاهي کورنۍ کشران غړي او نور کسان چې نمونه یې ندی یاد شي توقف شول. شهزاده حمزه په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه په کور کې نظر بند ورته ویل شي چې د کور بهر نه وځي او د هیڅ سره ارتباط ونه نیسي. حمزه په دې ویډیوي پیغام کې چې په انګلیسي ژبه غږېدلې ده او مدافع وکیل یې دا ویډیو بي بي سي ته ورکړې ده وایي هغه په هیڅ خارجي دسیسې کې لاس نه درلود او ویل دي چې واکمن سیستم فاسد ده او غندي. د پاوز لوی د ریسیز مخکې د شاهزاده د نیول کېدو راپورټونه رد کړل، خو زیاته یې کړه چې هغه ته دا ویل شوی دي چې د داسې فعالیتونو نه لاس واخلي چې کېدای شي دا غونه د اردن د بې ثباتۍ لپاره استفاده وشي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ایتوپیا د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې د اریتریا قواوو د ایتوپیا په شمال کې د تیګری د سیمې نه وتل پیل کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو، جرمني، فرانسې او د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ د سیاسي پروسې نه وروسته د اریتریا په قواوو باندې غږ وکړ چې بېل قید او شرطه د ایتوپیا نه ووځي. ایتوپیا د شنبه په ورځ د خارجه وزارت له طریقه په ګډه بیانیه کې وویل چې د جی 7 هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو په بیانیه کې د دې سیمې د اړتیاو لپاره مهم اقدامات نو بیان شوي. د اریتریا عسكر چې د سرحد نه اوختي او اوس د سیمینا وتل پیل کړی دي او د ایتوپیا د ملي دفاع قوې د ملي سرحد د کنټرول او سارنې چاري تر لاسه کړی دي. د نومبر په میاشت کې په تیګری کې هغه وخت جګړه پیل شو چې هلته د حاکم ګوند د تیګری د خلکو د ازادي جبهې وفادار قواو په سیمه کې په فوجي اډو برید وکړ. د نومبر په اخر ورځو کې د فدرال عسکرو د دې جبهه قواوې د مرکز میکالینو وستي او د ایتوپیا حکومت بره اعلان کړ. زرګونه خلک په دغه بحران کې مرشل او سلګونه زره نور د خپل مینو پرې خودلو ته اړ کړل شول. اوس په سیمه کې د خړو او بو او دارو درملو کمی موجود ده. حکومت وايي تر دې راه د پوری جګړه ختمه شوې ده، خو لا هم خال دځي اوریدل کېږي. د تایوان د ترانسپورت وزیر نن د یکشنبې په ورځ وویل چې هغه به د اورګاډي د دې مرګانی ټکر د مسولیت نه حتی کده د استعفا رد هم شي غاړه ونه غړوي، لکه چې د دغه سی یو خطر د مخنیوي په حق لچ کېده شي د دغه تباهي سبب شوی وي. پښتني مخبزیتي دودي په تایوان کې پتیرو او یا کلونو کې د اورګاډي دغه سی ټکر نه و شوی. د دغه تیز رفتار اورګاډي په ټکر کې چې د خلکو نه ډکو د جمعې په ورځ د هوالین خاطه نږدې د یو ټرک سره وجنګید، د پټلې نه ووت، مخکنی برخه ټوټه ټوټه شو، یو 50 کسه مړ شوی دي. لینچای چې د پیښې په ځای کې غږیده ویلی دي اغا د دې مسولیت نه غاړه نه غړوي. د صدر اعظم دفتر ویلی دي چې لینچای د شنبه په ورځ د استعفا غوښتنه کړې، خو صدر اعظم استعفا رد کړې او وایي چې اوس د دې وخت چې باید د خلکو ژغورنې او رغونې ته متوجه شو. او پاپ فرانسیس نن د یکشنبه په ورځ د ایستر یا د فصح د ورځې په مناسبت پیغام کې د نړۍ په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د کورونا د واکسینو ویش چټکی په تیر بیا د نړۍ په بیوزلو ملکونو کې پاپ بحران او نظامی لګښتونه په دغه یو وخت کې د کورونا وبا په نړۍ کې لګیدل ده افتضاح آمیزه عمل وباله. پاپ فرانسیس وویل دغه وبا په داسې حال کې لا هم خپریږي چې اجتماعي او اقتصادي بحرانونه ادامه لري، په تیر بیا بیوزلي خلک ورسره مخ دي، بحرانونه نه لري ختم شوي او نظامی جبهخانه تقویه کیږي. فرانسیس چې معمولا به د سنت پیټر په میداني کې 1,000,000 خلکو ته وینا کوله، نن په کلیسا کې سکم 200 کسانو ته وینا وکړه. مګر پیغام د کلیسا نه د نړۍ په خواوشا کې لسګونو میلیونو خلکو ته خبر شو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورټ ده. په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماینونو چاودیدلو لامل 1,450 کسان وژل شوی دي چې ډیره برخه یې ماشومان دي. د شمیرو لمخې له هم 2.4 ملیون افغانان د ماین د غوښونې سره مخ دي. په موخه د لیمینیا زیدې رپورټ ده.
دغه وزارت وایي د احمد تمی مزینی امریکا غکته ویل چې د قربانی شو کسانو زیات شمیره ماشومان جوړوي.
ولایت کې بشترین آسیب راځي.
هغه ولایتونه چې د ماین چاودنو لدرکه ډیر زیان لیدلې دی، بلخ، ننګرهار، فاریاب او هغه ولایتونه چې ډیره جګړه پکې دوام لري چې جنوبي ولایتونه هم پکې شامل دي.
د ماین پاکې ادارې د انسجام برخه مشر انجنیر شفیق یوسفی امریکا غکته ویل چې په ټول افغانستان کې د مهال 2.4 میلیون افغانان د ماینونو لګوخ سره مخ دي. هغه همدارنګ ویل چې لا هم د افغانستان په 1600 میلیون متر مربع ځمکه کې ماينونه او ناچاو د مهمات خختي. خغل یوسفی ویل چې واځ په 2003 میلادي کال کې 15 متر مربع د افغانستان ځمکې له ماينونو څخه پاکې شوې دي.
برلوی 65 کیلومتر مربع اراضی کشور
سربیره پر دې چې په 2003 کال کې 15 کیلومتر مربع خاور له ماينونو پاکې شوې ده. 25 کیلومتر مربع نور ځمکه هم چې د ناټو ځواکونو د تمریناتو ساحه پاکه شوې ده او 1 کیلومتر مربع نور ځمکه مو هم د ماينونو څخه پاکه کړې ده.
په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیر دوه لسیزو کې 28 میلیونه وګړو ته د ماينونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی او همدارنګه په تیر دیر شو کلونو کې د بیلابیلو نړیوالو ملي موسسو لخوا څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکې څخه 3200 کیلومتر مربع ځمکه له ماينونو څخه پاکه شوې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې سیاسي اقتدار یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو وروسته انتقال دی شي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د موقت حکومت جوړیدل د ستونزې حل نه بولي او وايي هر څوک چې غواړي وخت ورسیږي نو ټاکنو ته دې چمتووالی ونیسي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
افغان حکومت وايي دا حق نه لري چې د خلکو په رایا د جوړ شوي حکومت راتلونکي په اړه د پریکړې واک د څو کسانو په لاس ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي که هدف دا وي چې د سولې او موقت حکومت رامنځته شي چې هغه بیا یو انتخابي حکومت ته لاره واره کړي نو دوی تر خپل وخت وړاندې ټاکنو ته تیار دي. خو یوازې موقت حکومت د حل لار نه ده.
رئیس جمهور را اعلان هم کرد که من حاضر هستم که همو انتخابات زودهنگام بگیریم هر وقتی که لازم است، د 6 ماه، د 3 ماه، د هر وختی که میتونن و خودشان هم به او حکومت کاندید نیست و کسی که در هر کس که میخواد آمادگی برای از داشته باشه اگه هدف او باشه، اگه تنها هدف ایجاد کردن یک حکومت موقت است دیگه به فکر شاید خواست مردم افغانستان نباشه.
د سولی په نوم د یو موقت حکومت بحثونه هغه وخت ګرم سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اړه ولسمشر غنی ته په یو لیک کې اشاره کړې وه چې کېدای شي د ترکیې په کانفرنس کې بحث پر وسی. افغان حکومت وایي د دې کانفرنس د څرنګوالي په اړه سلام مشورې روانې دي او لا یې د اجنډا او نیټې په اړه وروستۍ هوکړه نه ده شوې.
نشست ها در مورد کانفرنس ترکیه با نمایندگان کشورهای همکار و سازمان ملل متحد در دوحه ادامه دارد. در این نشست ها روی آجنده و زمان برگزاری این کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
در افغانستان در مخکش و سیاسی گندون و گرد کمیتا بیا در ترکیه در کنفرانس در هرکلی ترسنگ وایی چه سودی تا در رسیدو لپار را مستصوی فرصت باید للاسه و نوزی. دی وایی حدث کوی چه در ترکیه تر کنفرانس وراندی در سولی در افلون که پار را طول ارخونه پای و خلک کری.
احزاب تصمیم دارن که اول دیدگاه های خود مشترک ساختن و تفاهم رسیدن، بعد از او تلاششان ایست که اینمی تیم هماهنگ کنندهی که شما میبینین با عنوان یک تیم تکنیکی با جناهای مختلف در تماس شوند که اونا رم سعی کنن که نظراتشان مشترک شود.
بلخوا ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د سفیر د ناټو ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د اروپای ټولنې غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې د بهیر د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې او د افغان حکومت د لیدلوري په اړه معلومات ورکړې دي. ښاغلی غنی همدارنګه په دې اړه د ګاونډیو سیمې او اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره هم کتلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې طالبان وسلوالو په امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې په کې 15 تنه طالبان وژل شوي دي او د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې د طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
نن سهار وسلوالو طالبانو د اشکمش په ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې په کې 15 تنه وسلوال طالبان او د هغوی یو تن قماندان وژل شوی دی. د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو د اشکمش ولسوالۍ او د خواجه بندې کوشا په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخ شوي دي.
طالبان نن سهار د شکمش پاولوسوالی او د خوجه بندکشا په کلی کې د دو درې طرفه حمله تر سره کړې و چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له طرفه د دې حمله شاته وتنبول شو. په نتیجه کې د عبیده په نوم یو مشهور قومندان د طالبانو نور سلور تنه وزل سوی ده او څو تنه زخمیان لري.
هغه زیاتوي چې په دغو جګړو کې د عبدالله ناصری په نوم یو طالب قومندان چې په عبیده مشهور و وجل شوی دی. اسیر د تخار د عمومي امنیتي او زاپاړه داسې وایي.
په ټول تخار ولایت کې کله ناکله طالبان له طرفه داسې خشونتونه کیږي، کله په شکمش او دشت قلعه بارک کوجه غار په سیمو کې. نو د امنیتي او دفاعي ځواکونه پوره آمادګي لري چې د دې کومه حمله چې دی ترسره کوي د دې دفاع وکړي.
د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت وایي چې د خنجان پولیسو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د لیزری قتې دوته نغړی نیولې دي. هغه وایي چې دغه وسلوالو به له تیرو څو کالو رئیس د قندوز بغلان او بغلان سمنګان پر لوی لار پر امنیتی پوسټو بریدونه کول. بشارت زیاتوي چې دغه کسان اصلي د خوست ولایت اوسیدونکي دي چې تازه یې دواړه د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې یو تن د نظامی مسؤل په توګه او بلې د ولسوال په توګه مقرر شوی دي. د بغلان ولایت مرستیال زبیح الله احساس امریکا غږ ته د دغو عملیاتو په اړه داسې وویل.
په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د لایزری ډلې دوه ارشد غړي دوی د پولیسو د یو ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې زموږ د امنیتي ارګانونو دوی نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو د مړینې او په بغلان کې د دوه تنو مهمو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د لوی سرنوالۍ په اداره کې جدي نیمګړتیا وشته دي او باید ورته رسیدنه وشي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لوی سرنوالۍ د نوي سرپرست د معرفي کولو په مراسمو کې وویل په لوی سرنوالۍ کې د یو سرګند جنایي سیاست نشټوالی د دغه ادارې یو اساسي تشه ده. ښاغلی دانش وویل چې د جرمونو د پیښېدو د مخنیوي، د جرم له رامنځته کېدو وروسته د قضیو د تعقیبولو او د جزایي اجراءاتو له کړنلارو څخه په سمه توګه د استفادې لپاره د افغانستان د جنایي سیاست په تړاو د یوې هر اړخیزې پالیسۍ جوړولو ته اړتیا ده. همداشان ښاغلی دانش وویل چې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې په افغانستان کې ډیر قوانین تصویب شوي، خو د اجراءاتو په برخه کې اړتیا ده چې لوی څارنوالي خپل اړوند قوانین د اغیزمنتیا لپاره بررسی کړي. ښاغلی دانش د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د ظرفیتونو نشتوالی او د جرمی قضیو ناسم مدیریت د دغه ادارې نور ستونزې یاد کړي او ویل
سیستم مدیریت قضایایمو بعد از سالها کار تلاش هنوزم
لکلنو کار او هڅو وروسته زموږ د قضیو د مدیریت سیستم لا هم غیر موثر او بې نتیجې دی، او له همدې امله په زیاتره دغه قضیو کې نه د چټکتیا شاهدان یو او نه هم د کاروالي چې له کبله قضیه یو پر بل ډېرې شوې دي. کله د قانون په مطابق لازم چټکتیا پکې نه لیدل کیږي او که چټکتیا وي بیا پکې لازم دقت نه وي، او له همدې کبله د ناوړې ګټې اخیستنې او فساد زمينه برابرېږي.
زمينه یې سوء استفاده او فساد هم فراهم میشه.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د جرمونو زیاتوالی د قانون نقضول، د بیکاری د کچې لوړیدل او فقر له فساد سره تړلی وبلل او ټینګار وکړ چې لوی سرنوالۍ باید له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ نوی سرپرست زبی الله کلیم وویل چې په دغه ادارې کې به ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. ښاغلی کلیم په لوی سرنوالۍ کې د اصلاحاتو راوستل او له مصلحت پرته د قضیو سیړل خپل کاری لوبړیتوبونه یاد کړل او ویل
د فساد په وړاندې جدي مبارزه او د اداري فساد مجرمینو په حق کې د هر راز مصلحتي چلن څخه ډډه کول، د ځمکو د غصب کوونکو په وړاندې په قاطعیت سره درېدل، د ښځو او بشري حقونو درناوی او ملاتړ، او د جندر د تناسب په پام کې نیولو سره د مجربو او ماهرو څارنوالانو قدر رامنځته کول، البته د ورته واقعي شایسته سالاري اصول لکه پوهه، تقوا، کاری سابقه په پام کې نیولو سره.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ سرپرست د دغه ادارې د استخدام او تبدیلۍ په پروسه کې اصلاحات، د ګټورو او ځواب ویونکو عدلي خدماتو وړاندې کول، د مکافاتو او مجازاتو د اصل تطبیقول، د عدلی تعقیب د خوالی لپاره د مؤثر او معیاري سیستمونو رامنځته کول، د قضایا او د مدیریت د سیستم خوالی او پراختیا، د جرمونو تحلیل او احصایه، له نورو عدلی او قضایی ادارو سره د همغږي زیاتول، د سارنوالانو په مسلکی اجراءاتو کې د نفوذ او مداخله مخنیوي، او د لوی سارنوالۍ د داخلي سیړنو د تفتیش، کنټرول او مراقبت پروسې غختلي کول خپل نور لومړی توبونه یاد کړل. ښاغلی کلیم سارنوالانو ته په خطاب وویل چې په خپلو چارو کې له تعصب او اداري او اخلاقي فساد څخه ډډه وکړي. زبیح الله کلیم چې د افغانستان د پخواني لوی سارنوال فرید حمیدی په ځای د څوکۍ ته نوماند شوی، ټاکل شوی چې د وکیلانو د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. فرید حمیدی شاوخوا 15 کاله د افغانستان د لوی سارنوال په توګه دنده ترسره کړه او دروان کال دوري په یو لسمې خپل څوکۍ استعفا وکړه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
افغان پوسټ شرکت په انلاین بڑا پوسټي خدمتونه پیل کړل. د دغه شرکت چارواکي وایي چې اوس مهال د کابل نه ولایتونو او بهرنیو ملکونو ته په 500 ورځې کې پارسلونه او اسناد رسولې شي. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د افغان پوسټ شرکت رئیس احمد وحید ویس د یک شنبه په ورځ د دغه شرکت د انلاین خدمتونو د وړاندې کولو په مناسبت یو غونډې ته ویل چې اوس مهال دا شرکت یوازې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سره کار کوي، خو تمه یې دا ده چې د نورو وزارتونو سره چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي هم ژر کار پیل کړي. هغه د عدلي، کورنۍ چارو وزارتونو سره هم د کار کولو د امکاناتو په باب خبرې وکړې. ویل چې دا شرکت په کابل او ټول افغانستان کې د 3 شپېته پوسټخانو له لارې خلکو ته په انلاین بڼه خدمتونه وړاندې کوي.
ای سیستم به تمام ادارات دولتی است.
دا سیستم د ټولو دولتي ادارو لپاره دی. موګوس په امتحاني بڼه د بهرنیو چارو وزارت سره قرارداد لرو او دغه وزارت سره مو کار پیل کړی دی. خو کولای شو د پوهنې وزارت ټول شهادتنامې، د لوړو زده کړو وزارت ډیپلومونه او ترانسکریپونه په دغه پروګرام کې شامل کړو.
وزارت تحصیلات عالی
دغه شرکت تخنیکی مراسل عبدالحدی زهید د انلاین سیستم په باب ویل چې دا نوی سیستم دوه برخې لري، چې یو برخې د مشتریانو د استفادې او بل برخې د شرکت لخوا کارول کیږي.
د انلاین برخې نه وګړي استفاده کوي په بیرون کې، او د لوکل برخې نه د افغان پوس همکاران استفاده کوي چې څنګه کومه ډیټا یا کوم معلومات چې خلک اچوي په آنلاین فورم کې په لوکل سیستم کې را پیدا کی. دا سیستم چې کوم جوړ شوی دی دا اوپن سورس دی، یعنی کولای شو هر وخت کې تغیرات راولو. یو څوک مونږ نشي کولای چې په اسانه سره دغه سیستم را تحقق کړي یا مثلا هغه څه چې دوی غواړي دوی هدف ته ورسي.
افغان پوس شرکت رئیس احمد وحید ویل چې اوس دا شرکت د سمارت انلاین خدمتونو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه ویل چې د سمارت خدمت لاري د شرکت مامورین د خلکو کورونو ته ځي او کوم اسناد او پارسلونه چې کورنۍ دننه په هیواد او یا هم په بهر کې خپل خپلوانو او اړوندو ادارو ته استوي وسخه اخلي او په ډیره ډاډمنه توګه اړوندو ادرسونو ته سپاري. خاغلی وسویل د افغانستان په تل بهرنیو هیوادو ته د پارسلونو او اسنادو لیک ډیر خطر سره کیږي.
اېدا ما قبول درم ک
موږ دا منو چې یو ولایت لکه کندز ته ممکن په 15 ورځو کې یو پارسل ورسیږي، خو جرمنی ته په 2 ورځو کې رسیږي او د خلیج هیوادونو ته په 1 ورځ رسیږي. موږ نړیوالو انتقالاتو کې هیڅ ستونزه نه لرو او لونه کې مرغه د تعقیب سیستم هم لرو.
ګیری داریم.
افغان پوسټ چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت څخه جلا شوی او د یو شرکت په توګه کار پیل کړي، وایي چې په کابل کې د جی پی ایس سیستم د پالول لپاره یو پلان ترتیب کړي او بلیت دروکاتو ادارې ته سپارلې دي. هغه ویل چې د بلیت دروکاتو ادارې لخوا د پلان د تایید وروسته به پاتوبې شو کې په کابل کې د جی پی ایس سیستم پال شي. کابل د نړۍ په هغه پایتخت کې شامل دي چې د خار ډېر برخې منظم ادرسونه نه لري. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو د ویسود غړی ستاه صادق وایي چې د مخابرات او ټکنالوژي په برخه کې د نوې ټکنالوژي کارول خصوصا د کورونا د وبا د خپرېدو پر مهال یو ډېر ښه او په وخت اقدام دی. خو ښاغلی صادق اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو لپاره ممکن لازم چمتووالی ولري.
ولی مشکل عمده درجه است.
لویه ستونزه دلته دا ده چې تر اوسه زموږ زیات هیوادوال انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او تر اوسه لا دغسې کچې ته چې د الکترونیکي او انټرنیټي خدمتونو څخه کار واخلي نه دي رسېدلي.
صورت بگیره.
د افغان پوسټ شرکت شپاله سو کارکونکي لري او اوس مهال اوایدې 350 میلیون افغانۍ ته رسیدي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې په ایتالیا کې د کووډ 19 وبا مثبت پیخي مخ په زیاتې دودي او حکومت په ټول ملک کې د خلکو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې قیودات لګولې دي. د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پښوا پاپ فرانسیس د سنت پیټر په میدان کې ایسټر په داسې حال کې ومنځو چې د معمول برخلاف د سیلانیانو نه خالي وو. د روم نه د امریکا غږ د خبريالې سابینا کاسل فرانکو درالېګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
سکال د کورونا د کوینونس اوبا د مثبت پیښو د زیاتېدو له امله په ټوله ایتالیا کې د درې ورځو لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه ولګېدل. د کوینونس په اوبا باندې د ښکېدو له امله د مړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي، خو د واکسینو د لګولو پروسه تر اوسه سوکه ده. چارواکو د روم په شمول په ټوله ایتالیا کې د لګول شوو بندیزونو د امریکایانو لپاره په زرهاو پولیس په امنیتي دندو باندې ګمارلې دي. به له ډېر سخت ضرورت نه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ایتالیا لوی سیمې نه بل سیمې ته سفر وکړي. صرف دوه کسان ته اجازه یې چې یاد کورنۍ د غړو سره او یا خپل دوستانو سره ملاقات وکړي. چارواکو د ایستر یا د فصح د اختر انانوی جشن چې سبا د دوشنبه په ورځ باندې لمنځل کیږي هم فسخ کړي. حکومتي مقامات وایي چې له دغو سختو اقداماتو نه هدف او مقصد دا دی هر څومره چې ممکني د کوډنونس د موزي او وژونکي ویروس خپرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا د روغتیا مامورانو په وینا په زیاترو روغتونونو کې د عاجلو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې د نورو ناروغانو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د تیر یو کال په موده کې په ایتالیا کې په دې موزي ویروس باندې د ښکته کېدو له امله 100,000 ناروغان مړ شوي دي او خلک د بار بار قیوداتو د لګولو له امله هم ستړي دي، خو بیا هم غوسه اکثریت د حکومت لخوا لګول شوي مقررات عملي کوي. ګوډ فرایډي یا د نیکی جمعې د لمانځلو په مناسبت پاپ فرانسیس په واتیکان کې د کوویډ-19 ضد واکسینو لګولو یو مرکز ته ورغی. واتیکان چې د روم په ښار کې دننه موقعیت لري د یو مستقل دولت په توګه پیژندل کیږي. په وړیا توګه د فایزر او د بایوټیک د دوا سازۍ د شرکت واکسین لګول شوی دی. د پاپ فرانسیس لوړ پوړي مساعد کارډینل کورنارد کراجیویسکی امریکا غږ ته ویل چې په دغه کسانو کې زیاتره هغه خلک شامل وو چې یا ډېر نسمن دي او یا دا چې په ټولنه کې ورته چا په درنه سترګه نه کتل. پاپ د هغو ناروغانو لپاره د شفا دعا وکړله چې د کورونا د کوینس په اوبا باندې د ښکته کېدو له امله په روغتونونو کې پراته دي او د هغو ډاکترانو او نرسانو لپاره یې د زیات همت هیله وکړه چې د ناروغانو خدمت کوي. پاپ د واتیکان د ښار د سنت پیټر په میدان کې د سکال د دویم ځل لپاره د وایا کروسس یا د صلیب د لارې د انانوی جلسې مشري په داسې حال کې وکړه چې میدان له سیلانیانو نه تقریبا خالی و. پاپ فرانسیس په ایټالوي ژبه باندې دعا وکړه. د دغه مذهبي جلوس په محل پاپ د ټولو هغو تصویرونو مخې ته په جلا جلا توګه دعاګانې وکړې چې د عیسایانو په باور په صلیب باندې د حضرت عیسی علیه السلام د زړولو مختلفې صحنې تمثیلي. د کورونا د کوینس اوبا له امله د ایتالیا حکومتي چارواکو سکال اجازه ورنکړله چې د روم د ښار د قدیمې زمانې د کولوشیم د تاریخي ودانۍ ګرد چاپیرا مذهبي جلوس وشي. د ایتالیا د ولس اکثریت سړی او پریشان ښکاری د دې عمل هم ډېر ستومانه دي چې نشي کولای د ایستر یا د فصح د اختر په مناسبت له خپل خپلوانو سره په اسانۍ وګوري. یو زوړ سړی چې یوازې ولاړو د دې عمل یې کوو چې مسیح په دغه موزي ویروس باندې د ښکته کېدو له امله په روغتون کې مړ شو. د ایستر یا د فصح اختر د عیسویانو د مذهبي میلو او جشنو تر ټولو مهمه ورځ ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي. اوریدلې مهرباني.
د نوریدونکو تاسو زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله چې زغورو چې د خبرونو اوریدو ته دوام وکړي.